میکنم در یک ساعت دیگر رضوان مراد را همراهی کنید. رضوان سلام.
ډیر زیات مننه امید برزوان دوستانو د یو ساعت خبرونه د صد قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې ولسمشر غنی ویل افغانستان سره د نړۍ د همکاري د دوام شمنې د دې هیواد لپاره یو تاریخي فرصت دی خو باید له دې فرصت څخه مثبته ګټه هم پورته شي. په هرات او دغه راز په هلمند ولایتونو کې د ناامنیو په اړه په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریالانو وروستی حال در سره شریکو. د نورو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه لرو خو په سر کې قسیم سول عمل د افغانستان او نړۍ د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې روانه ناامني د افغان ځواکونو د ناکامۍ په معنا نه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد په ټولو قول اردوګانو کې د سختو محاربوي احضاراتو سپارښتنه کړې ده. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې مسکو او واشنگټن یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به د سوریې په هوایي حریم کې د پیښو خطر کمیږي. د هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي په هیواد کې شته ناامنۍ او د بریدونو دوام د افغان ځواکونو د ناکامۍ په معنا نه ده. محمد اشرف غنی تیر ماښام د پوځي محصلینو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې ښایي په راتلونکي کې هم د غورماچ او موساقله ولسوالۍ په څیر ستونزې وي، خو د دې مودې دوام ډېر لنډ بولي. ولسمشر په دې اړه وایي
متامدت انشاءالله کوتاه
د وی موږ به تر وی مودې چې ان شاء الله ډېره لنډه به وي شاید غورماچ مساقله او کندوز په څیر ستونزو سره مخامخ شو. خو کله چې د یو ملت په توګه د خپلو اتلانو قربانیانو ته ارزښت ورکړو او په هیواد کې د یووالي فضا رامنځته کړو نو ډاډه یم چې بریالیتوب زموږ په برخه وي. ښاغلی غنی په تېره بیا په سیاسي برخه کې پر یووالي ټینګار وکړ او هغه یې د بریالیتوبونو مقدمه وبلله. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد په ټولو قول اردوګانو کې د سختو محاربوي احضاراتو سپارښتنه کړې ده. له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یو اعلامیه کې راغلي چې دغه شورا دغه راز ټینګار کړی چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې باید امنیتي پوستې لا پیاوړي او د مخالفینو د ګواښونو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وسي. اعلامیه زیاتوي چې د ملي امنیت شورا په غونډه کې امنیتي او دفاعي ادارو ته دا سپارښتنه هم سوې ده چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي اصل په پام کې نیولو سره په ټولو ناامن ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات ترسره کړي. دا سپارښتنې داسې مهال کېږي چې افغان حکومت منلی چې اوس مهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي د افغان طالبانو یو بل لوړ پوړی مشر په تور لست کې شامل کړی دی. امریکایي چارواکو دا ځل طارق آغا په نشه کړی او ویلي دي چې نوموړی د کویټې د شورا غړی او د طالبانو د عملیاتو لپاره د مالي مرستو د راټولولو مسؤول دی. د تروریزم او استخباراتو په برخه کې د امریکا د خزانې وزارت مرستیال سوزبین ویلي چې طارق آغا د طالبانو یو پخوانی غړی دی چې توانېدلی د هغوی د فعالیتونو لپاره میلیونونه ډالر راټول کړي. د فراه ولایت په څو ولسوالۍ کې د طالبانو د ګواښونو په نتیجه کې د نجونو او هلکانو ښوونځي تړل سوي او زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې سوي دي. د فراه د ولایتي شورا یو غړي ګل احمد فقیري ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د معلوماتو له مخې په پشترود، پشتکو او شیبکو ولسوالۍ ښوونځي د طالبانو په امر تړل سوي دي. دی وایي ولایتي شورا هڅه کوي د فراه ولایت د دیني عالمانو او قومي مشرانو په مرسته هغوی له دې کار راوګرځوي او ورته وایي چې دا کار یې د شریعت خلاف دی. د ازادي راډیو د راپورونو له مخې څه باندې څلوېښت ښوونځي چې 15,000 ځوانان پکې په زده کړو بوخت وه په دغه ولسوالۍ کې تړل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د دغه هیواد استخباراتي کارکوونکو روان کال شل تورستي پلانونه شنډ کړي دي. پوتین د سه شنبې په ورځ په کرملین کې د یوې غونډې پر مهال ویل چې د دوی استخباراتي کړیو دغه راز د روسیې په شمالي قفقاز کې د بریدونو او جګړو پر مهال 1560 تنه یاغیان نیولې او تر سلو ډېرې وژلې دي.
Непростая международная обстановка требует усиления антитеррористической работы и
внутри. Дэвей Каркечен на Ривала Фазай Джабави Чехата из Мушпахпал Хуатки да Турризм Зет Фалетуна Пьяуди Сейда Федерал Амнития Дарей Падей Бархаки Дзангали Каруна Тарсара Кариди Дараван Калла Пайла Дадей Дарей Каркаунку Шал Джинаи Ау Туристи Плану Нишан Кариди Да Дзангару Амалиату Патрацки Дуи Яу Сулу Дуолас Бандистан Я Трахгар Ламан Завари Чиш Пуржуш Танай Да Хпалу Карайу Мушранва Ау Тар Пинзасу Шпита Дер Да Дагаси Джалу Хари Нивалиди Закварнам Дадей Карла Кабала Сауса Хаманана. ولسمشر پوتین ویلی چې تروریستان په سوریه او د منځنی ختیځ په نورو هیوادونو کې د مرکزونو په جوړولو سره په پام کې لري خپل نفوذ نور هم پراخ کړي او ټوله سیمه بې ثباته کړي. د پوتین په خبره هغوی د روسیې په ګډون له ډیرو هیوادونو څخه د خپلو افرادو استخدام ته دوام ورکوي. د روسیې د کورنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د حزب التحریر په نوم اسلام پالي ډلې یو پټ مرکز یې له منځه وړی دی. د روسیې چارواکو په خبره حزب التحریر دغه پټ مرکز د بینومه اسلام پالو یخیانو لپاره مالی مرستې برابرولې او نوي غړي استخدامول. اخو د روسیې دفاع وزارت په سوریه کې د دوی د سرتیرو وژل کېدل ردوي. وړاندې داسې راپورونه خپاره سوي وه چې ګڼې درې روسي سرتیري په سوریه کې د جګړو پر مهال وژل سوي دي. اترتاس خبری اژانس د روسیې د دفاع وزیر په حواله لیکلی چې وایي دغه راپورونه تر ډیره بهرنیو رسنیو ورکړی دي او دا ادعا کړی چې په سوریه کې روسی سرتیر وژل سوي دي. رویټرز خبری اژانس د سېشنبې په ورځ په سوریه کې د یو لوړ پوړي حکومت پلوي پوځي سرچینې له قوله راپور ورکړی و چې روسی سرتیر د سوریې د حکومتي ځواکونو تر څنګ په جګړه بوخت و چې په لازقیه ساحلي ښار کې د دوی پر سنګرونو ډزې وسوې. دغه حکومت پلوي سرچینې دا هم ویلي چې د ډزو پر مهال د نبی یونس په نوم یو پوستۍ کې لږ تر لږه شل تنه روسان وه. په سوریه کې د بشري حقونو د څار سازمان مشر رامي عبدالرحمن رویټرز اژانس ته ویلي چې د دوی سرچینو هم په دغه سیمه کې د روسانو وژنه تایید کړې ده خو دقیقه شمیره نه ده ورکړې. هغه ویلي باور لري چې دغه کسان روسي ځواکونه نه بلکې داوطلب کسان وه چې هلته ورغلي وه. پنټاګون وایي مسکو او واشنگټن یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې د سوریې په هوایي حریم کې د پیښو خطر کمیږي. د پنټاګون ویاند پیټر کاک ویلي چې دغه تړون د سېشنبې په ورځ لاسلیک سو. کاک زیاتوي دغه تړون د خوندیتوب موافقې رانغړي. دا وضعیې کوي چې دواړه لورې د مکالمو لپاره له کومو راډیویي څپو څخه کار واخلي او یوه کاري ډله جوړوي چې د نور مسایلو په اړه خبرې سره وکړي. پیټر کاک دا هم ویلي چې په دغه توافق کې د همکارۍ او یا د اهدافو اړه د معلوماتو شریکول نسته. روسیه د روانې اونۍ په سر کې د سوریې د حکومت په مرسته په هغه هیواد کې هوایي بریدونه پیل کړه. د امریکا متحده ایالات هم د یو نړیوال اعتراف مشري کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې هوایي بریدونه کوي. او روسي خبر دا چې د اوکراین حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بیلتون غوښتون کې وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د دونیتسک سیمې د جګړې له لومړیو کرښو څخه چې له لومړۍ کرښو یې د ټانکونو او سپکو وسلو استایل پیل کړی دی. د اوکراین د پوځ ویاند ویلي چې دغه لړۍ د سېشنبې په ورځ پیل سوی او اوس هم دوام لري. په دونیتسکي سیمه کې د بیلتون پالو یو مشر ادوارد باسورن فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د قواوې ایستل له دیبالسیف ښار او شاوخوا سیمو څخه پیل سوی دی. دغه ښار دی چې د یاغیانو په ولکه کې دی او د جګړو په ترڅ کې وران سوی دی. په وروستۍ اونۍ کې د اوکراین په ختیځ کې جګړې تر ډیره د سپتمبر میاشتې د توافق پر اساس د یو نوي اور بند سره پای ته ورسېدلې. دا تر دې دمه خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له محمد قسیم سولمل څخه واورېدل. ولسمشر غنی ویل افغانستان سره د نړۍ د همکارۍ د دوام ژمنې تاریخي فرصت دی او باید له دې فرصت څخه مثبته ګټه پورته شي.
همکاری جهان و اجماع منطقه‌ای یک فرصت تاریخی را برای ما برمغان آورده است.
په داسې حال کې چې د جګړو زور د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور نوم لوړ کړی دی خو د نوموړي سیالانو اوس غواړي چې ځان ته بل مشر وټاکي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو. په هلمند او هرات ولایتونو کې د وروستیو ناامنیو په اړه درسره وروستي معلومات هم شریک کوو او د نورو رپورټونو سربېره د خبرونې په دوام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي استازو د کمیسیون یو شمېر غړي د هغه څه خلاف څرګندونې کوي چې د ولسمشر په فرمان کې دوی ته دنده سپارل شوې ده. د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرامونه د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي.
د بزګرو سره کومک وکړه چې نه به تاریخ وکړي نه به شی وکړي. دغه کیمیایي سره یعنی غنم او دغه کود دا راوړه.
تاسو زمون غګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1200 شپږ نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. افغان ولسمشر وای د افغانستان سره د نړۍ د همکارۍ د دوام ژمنې د دې هیواد لپاره یو تاریخي فرصت رامنځته کړی او له دې فرصت څخه باید مثبته ګټه پورته شي. ولسمشر اشرف غنی چې پرون ماښام په کابل کې د امنیتي او دفاعي قواو محصلانو ته وینا کوله دا هم ویل چې ګډ خطرونه او مشترکې ګټې هغه څه دي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان او نړۍ د یووالي اساس جوړوي. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د هغه هیواد نظامي ماموریت د خپلې ولسمشرۍ د دورې تر اخیره یعنی د 2012 کال تر پایه تمدید کړ، د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو هم ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به خپل ګډ پوځي ماموریت ته دوام ورکړي. دا موضوع تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وروستۍ پریکړه چې وای په افغانستان کې به خپلې پوځي همکارۍ ته دوام ورکوي او هم د ناټو د یو شمېر غړو هیوادونو د همکارۍ دوام د افغانستان لپاره یو ښه فرصت بولي چې باید ګټه ترې واخیستل سي. ولسمشر غنی وایي په تیرو کلونو کې له ورته فرصتونو څخه په ځینو برخو کې سمه ګټه نه وه اخیستل سوې او اوس هغه وخت رارسېدلی چې افغانستان له دې همکارۍ څخه په استفادې پر خپلو پښو ودرېږي.
تصمیم رئیس جمهور اوباما واقعا تصمیم تاریخي بود.
دی وایي د ولسمشر اوباما پریکړه واقعا یوه تاریخي پریکړه وه، ځکه دا زموږ پر ویاړلي ملت باندې باور دی. د نړۍ د همکاریو دوام او سیمه ییزه اجماع موږ ته دا تاریخي فرصت راکړی دی. اوس باید موږ له دې فرصت څخه د افغانستان پر پښو درېدلو او هم د باثباته هیوادونو په کتار کې د درېدو لپاره ډېره استفاده وکړو. دا هغه فرصت دی چې په تیرو کلونو کې په ځینو برخو کې سمه ګټه ترې وانه اخیستل سوه او له لاسه ووت. ولسمشر غنی د تروریزم ګواښ د افغانستان او ټولې نړۍ لپاره یو شان بولي او وایي له همدې کبله د دغه هیواد او نړۍ ګډې ګټې او ګډ ګواښونه دوی اړ باسي چې د تروریزم په وړاندې په ګډه مبارزه وکړي. د ولسمشر په خبره د افغانستان او نړۍ مبارزه هغه وخت بریالۍ کېدای سي چې ټول هیوادونه یو هدف پر مخ بوزي. نوموړي په ځانګړي ډول د پاکستان نوم واخیست او د هغه هیواد پر همکارۍ بیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی زیاته کړه چې توانېدلی له پاکستان پرته د سیمې په کچه پر همدې موضوع یوه عمومي اجماع رامنځته کړي.
در منطقه نیز به استثناء پاکستان که با ما در یک جنگ اعلان ناشده است
دی وایي د سیمې په کچه له پاکستان پرته چې زموږ سره په یوه نایلان سوې جګړه بوختی موږ توانېدلی یو یوه عمومي اجماع رامنځته کړو چې یو باثباته افغانستان کولی سي باثباته سیمه او ټولیزې اسانتیاوې رامنځته کړي. په سیمه کې د دې اجماع د بشپړېدو لپاره موږ ټینګار کړی چې زموږ له سویلي ګاونډي پاکستان سره زموږ د اړیکو اساس د سولې ټینګښت او له تروریزم سره زموږ ګډه مبارزه جوړوي.
با پدیده شوم تروریزم است.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان چارواکي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان رول مهم بولي، خو دا هم وایي چې هغه هیواد په دې برخه کې په صداقت همکاري نه ده کړې. همدا کار د دې سبب سوی چې ورځ تر بلې د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې ناامنۍ ډېرې سي او د همدې ناامنیو د کابو کولو لپاره امریکا او د افغانستان نورو متحدینو د خپلو تخنیکي او پوځي همکارۍ د دوام پریکړه کړې ده. په همدې حال کې یوه بله موضوع د پام وړ ده چې د کارپوهانو په خبره باید غور ورباندې وسي او هغه د سولې پر بهیر تمرکز دی، ځکه له افغانستان د ناټو او امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو له شرطونو څخه یو دی. ولسمشر غنی په خپلې ماښامنۍ وینا کې د سولې بهیر ته هم اشاره وکړه او په تکرار سره یې وویل چې د سولې د خبرو دروازه د هغو کسانو پر مخ خلاصه ده چې وسله پر مځکه کښېږدي او د افغانستان د اساسي قانون اطاعت وکړي. دی وایي د ستونزو د خلاصون لار یوازې په خبرو کې ده او هیواد به یې هیڅکله زور ته تسلیم نه سي. اشرف غنی د افغان ځواکونو د بریالیتوبونو او قربانیو په یادونې سره پر دې هم ټینګار وکړ چې دا مهمه ده په افغانستان کې هر څوک باید خپل مسؤلیتونه پر مخ بوزي. دی وایي پرېږدي جنرالان جنرالي وکړي، سیاستوال سیاست وکړي او سوداګر په خپله سوداګرۍ کې بوخت اوسي.
و امریدل چې ولسمشر غنی وایي د افغانستان سره د نړۍ د همکارۍ د دوام شمنې د دې هیواد لپاره تاریخي فرصت دی او باید له دې فرصت څخه مثبته استفاده وشي. کڅه هم چې د افغانستان د جګړې ډګر د طالبانو د نیمه مشر ملا اختر محمد منصور نوم لوړ کړی دی، خود نوموړي سیال قمندانان په پام کې لري چې د وی شورا په جوړولو سره ځان تبل مشر وټاکی. د رویټرز خبري آشاس لیکلی چې د طالبانو خپل منځي اختلافات د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش د پیاوړتیا لپاره لار پرانیزي. تفصیل له فریبا ظاهر ورو.
څونه وروسته له هغه چې طالبانو د کندوز په نیولو سره د جګړو په ډګر کې له 2001 کال راهیسې تر ټولو لویه بریا ترلاسه کړه. یو شمېر مشهورو طالب قمندانانو چې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور څخه خوښ نه دي، له یو بل سره لیدنې کتنې کړې او غواړي د هغه پر ځای بل مشر ځانته وټاکي. یو شمېر دغو قمندانانو پرون سه شنبه په همدې اړه د رویترز خبري اژانس ته معلومات ورکړي دي. د ځینو کارپوهانو له نظره د کندوز ولایت د لنډې مودې تصرف د دې سبب سو چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور نوم د نورو قمندانانو ترمنځ وتلېږي، او په عین حال کې د دې سبب هم سو چې د امریکا حکومت او نور د ناټو غړي هیوادونه له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروګرام بدل کړي. خو د طالبانو د مشرتابه ډلې په غونډه کې ګډوډي فضا پوښتنې راپورته کړې دي. دا معلومه نه ده چې آیا د ملا اختر محمد منصور مخالفین به د هغه له پلویانو سره په سنګرونو کې مخامخ سي که څنګه. بله پوښتنه دا ده چې د منصور سیاله ډله څومره افراد او پیسې لري. د رویترز په خبره د طالب مشرانو ترمنځ دغه اختلافات کولی سي درېمې ډلې یعنې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د پیاوړي کېدو زمینه برابره کړي، او د سولې بهیر چې طالبان ورداخل سوي وو بیا له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. ولسمشر اشرف غني هڅه کوي د افغانستان جګړې د خبرو له لارې حل کړي. څه موده وړاندې د افغان دولت او طالبانو استازو یوه تشریفاتي لیدنه درلوده چې یو شمېر طالب قمندانانو لکه ملا عبدالقیوم ذاکر له هغې سره مخالفت ښودلی و. له دې سره سره افغان ولسمشر ټینګار کوي چې د سولې د خبرو هڅې دوام لري او په خبره یې افغانستان هیڅکله زور ته نه تسلیمیږي. ولسمشر اشرف غني تېر ماښام په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل
از هر عالم دین از هر متنفذه
دی ویل هر دینی عالم د مدني ټولنو غړو قومي مشرانو لملي سوداګرو څخه زموږ غوښتنه ده چې د تلپاتې سولې په ټینګښت کې هڅه وکړي. سوله یو ملي پروسه ده، موږ هیڅکله زور ته نه تسلیمیږو، خو د جګړو په بیه باید پوه سو.
اما قیمت جنگ باید بده.
د سولې بهیر چې لومړی پړاو یې په اسلام آباد کې ترسره سو، د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر د خپرولو سره وڅنډېده. د ملا اختر محمد منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی ویلي و چې ډېر ژر به نوی مشر وټاکل سي. هغه دا هم وویل چې د دوی په غونډو کې یوازې یوه اجنډا سته، او هغه دا چې نوی مشر د ټولو په توافق باید وټاکل سي او ملا منصور له صحنې وایستل سي. نیازی ویلی چې د کندوز ښار له تصرف سره سره به دوی د ملا اختر منصور مشري ونه مني. د منصور د مخالفو قمندانانو په ډله کې عبدالقیوم ذاکر دی چې د پخواني مشر ملا عمر له نږدې کسانو څخه و، ملا حسن رحماني، ملا محمد رسول او د طالبانو په رژیم کې د کورنیو چارو پخوانی وزیر ملا عبدالرازق شامل دي. دوی ټوله پیژندل سوي او بانفوذ قمندانان دي، او وایي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پخواني مسؤول طیب اغا ملاتړ هم ورسره دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. رپورټونه وایي چې د هلمند ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالف د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ له تیرو څو ورځو راهیسې جګړو شدت پیدا کړی دی. همدا شېبه له سیمې زموږ همکار محمد الیاس دی راسره د تلیفون په لیکه کې دی. دای صاحب سلامونه، سهار په خیر. د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه که وروستي معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
تیر شپه د نادلی ولسوالۍ په مربوطاتو کې او خور د لشکرګاه ښار د اومې او زی باباجي په مربوطاتو کې هیڅ جګړه نه ده شوې، او سهار د پنځه نیمو او څلورم بجو په شاوخوا کې په سیمه کې چې تېر مازدیګر سختې جګړې وشوې، نه افغان ځواکونو او نه هم وسلوالو طالبانو حضور درلود. اما څوک چې دوه ورځې لشکرګاه ښار ته نږدې د باباجي د حوزي د سرپرستۍ کې سخت جګړه مشته ده چې خال خال درانه ډزونه اوس هم لشکرګاه ته هم رسېږي، او د سیمې خلک وایي چې دا جګړه د تازهدمو سرتېرو پر کېدو سره چې د جګړې میدان ته راغلي دي توده شوله، او د مجید په نوم کوم مامورت چې تېر مازدیګر د باباجي د حوزې د افغان ځواکونو د لاسه وتلی وو هغه اوس تازه پیل شوې جګړه کې بیرته د افغان ځواکونو لاسته لیدلی دی، او رسمي سرچینې نه تر اوسه پورې رسنیو ته نوي معلومات لیدل کړي. زموږ ځینې منابع وایي چې عملیات د افغان ځواکونو لخوا روان دي، منتها کله کله د وسلوالو تر ډېر فشار لاندې راځي، او افغان ځوانان لري چې د دې سیمه کې خپل مشنی وکړي چې مثال د نادالي ولسوالۍ یو ډېر غربي سیمه ده چې تېره ورځ چانګیر ته واد په دوه کیلومتره کې دغه کمربند ایجاد څخه وروسته بېرته افغان ځوانان مازیګر ته وتړل چې دا ځارګان پر سړک پورې طالبان په شاو تمبوی او کمربند سیمه پراخه
دای سه په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د امنیتی حالت په خاص توګه که په کوم ولایت یا ولسوالۍ کې جګړه وي مختلف ډول خبرې کیږي ځینې اوازې وي ځینې تبلیغات وي د هلمند د مرکز په اړه هم اوازې خپرې دي پرون په خپل د هلمند د خلکو د لشکرګاه ښار د خلکو روحیت څه ډول د جګړو په اړه
مراد صاحب که کوم خلک د کندوز د ښار په سکوت وروسته د ښارونو په اړه چې کله افواهات یا وزیر خپرې وي تشویش کوي مګر زه اوس چې ګورم د کندوز ښار د دوکاندارانو او اوسیدونکو وضع ډېره عادي ده لشکرګاه ښار دوکانونه د معمول په څېر پر خپل وخت پرانیستل شوي دي مثلا د ترکاریو او نورو خوراکي توکو موټران ښار پر خپل وخت پنځه بجې باندې ښار ته داخل شول او خلک عادي دي د کورونو مخه او زده کوونکي په ښار کې داخل ښوونځي تللي دي ډېر تاثیر نه لري اما د ښار د سکوت په اړه چې کومې اوازې په فیسبوک ځینې نورو مجازي دنیا کې یادونه وکړله دغه رنګه د خلکو په منځ کې همتنا پر سنان یو بل څه دي او خلک یې اندېښمن کړي دي مګر په مجموع کې دغه اوازو کته هم دا د اوسې اونۍ او دوې اونۍ پرتې دي چې لښکرګاه به سکوت کوي پر خلکو ډېر تاثیر نه دی کړی
ډیره زیاته مننه دوستانو الیاس دایو محمد الیاس دایو چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه وروستي معلومات در سره شریکول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي
یو ایس ای ټوډی ورسپانه لیکي د امریکا ولسمشر به د پنځشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له سر اعظم سره وګوري او د خبرو اصلي موضوع به د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي وي ورسپانه وړاندې د سپینې ماڼۍ د جدول له مخې لیکي چې دا سفر یو ښه فرصت دی چې د دواړو هیوادو ترمنځ په بېلابېلو برخو کې همکاري زیات شي یو ایس ای ټوډی بیا د سوداګرۍ پانګونې انرژۍ روغتیا د اټومي وسلو امنیت تروریزم ضد مبارزې او د سیمې د ثبات په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو پراختیا ته اشاره کوي نواز شریف یو اونۍ وروسته تر دې واشنگتن ته روان دی چې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د دغه هیواد په زرګونو ځواکونه به د یوې نسبتا اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې پاتې شي بل لورته د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جمهوري غوښتونکو کاندیدانو مخکښ ډونالډ ټرمپ د باراک اوباما د دې ستراتیژۍ ملاتړ وکړ چې تر 2018 کال وروسته په افغانستان کې شاوخوا 5.5 پوځیان ساتي واشنگتن اگزامینر ورسپانی د ډونالډ ټرمپ خبرې راخیستې دي چې د سیشن بی پورزې سی ان ان تلویزیون ته وکړي ورسپانه د په وینا لیکي چې افغانستان مهم ځای دی د پاکستان تر څنګ پروت دی د هغه هیواد تر څنګ چې اټومي وسلې لري مخکې د ټرمپ په وینا ویل شوي وو چې د له دې سره مخالفت کړی دی چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته تللي دي خو نوموړي سی ان ان تلویزیون ته وویل چې ما کله هم دا خبره نه ده کړې چې د افغانستان مداخله یوه صحوه وه او زما مطلب دا و چې د عراق مداخله یوه تیروتنه وه نیویارک ټایمز ورسپانې بیا په متحد ایالتونو کې د افغانستان د سفیر حمدالله محب مقاله خپره کړې ده په دې لیکنه کې افغان سفیر په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي پوځیانو د پاتېدو پریکړې ته اشاره کړې ده او لیکي چې دا پریکړه ظرفیتونو ته له بیا کتنې وروسته شوې او د افغان ځواکونو د اړتیا له مخې شوې ده افغان سفیر لیکي د کابل او واشنگتن ترمنځ د همکاریو له دوام سره به افغانستان د ثبات لور ته روان شي او د امریکا یو با اعتماده همکار بشي
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ د افغانستان د حالات په اړه په روانه خبرونه کې موږ هڅه کوو چې هرات ولایت ته هم لاړ شو دغلته د وروستي امنیتي وضعیت په اړه له تاسو سره وروستي معلومات شریک کړو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یو شمېر غړي د هغه څخه خلاف څرګندونې کوي چې د ولسمشر په فرمان کې راغلي دي د دې کمیسیون وایي نور محمد نور یو خبري ناسته کې انتقاد وکړ چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي ستونزو د هواري په هدف د طرحو په جوړولو کې پاتې راغلی دی او ټول ټینګار یې د کمیشنرانو پر بدلون دی اجمل تورمان په ریپورټ لري
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې راتلونکې یوې اونۍ پورې به د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. د دغه کمیسیون یوه غړي ډاکټر عالمه وایي دا ځل به د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي په کمیټه کې د دولتي ادارو او مدني ټولنو دواړو استازي شامل وي. میرمن عالمه د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه کمیټه کې به د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون، د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو، د رسنیو سترې محکمې پر اساسي قانون د څار د کمیسیون او د اداري اصلاحاتو د ادارې استازي او رئیسان ګډون ولري. خو د دې په وینا دا ځل به د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي د غوراوي په کمیټه کې ګډون ونه لري.
د قانون تبلیغ رئیس مشرانو جرګې او رئیس
په پخواني قانون کې د مشرانو جرګې او ولسي جرګې رئیسان هم د کمیټې غړي وو، خو د لا زیات شفافیت په هدف او له دې امله چې د مشرانو جرګې او ولسي جرګې په انتخاباتو کې تر ډیره د هغو کسانو په طرف وي چې ګټې پکې نغښتې وي، نو ځکه د غوراوي په نوې کمیټه کې دوی غړیتوب نه لري.
تر اوسه ولسی جرګې او مشرانو جرګې په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی چې ولې د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې د دوی استازو ته ځای نه دی ورکړل شوی. په 1992 کال کې چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د کمشنرانو ټاکلو ته د غوراوي کومه کمیټه ټاکل شوې وه، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې مشرانو یې هم غړیتوب درلود. هغه مهال د غوراوي کمیټې د سلګونو کسانو له ډلې 20 کسان غوره او ولسمشر ته یې معرفي کړل، څو د هغوی له منځ څخه 9 تنه د کمشنرانو په توګه وټاکي. که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ټینګار پر دې دی چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران بدل کړي، خو له دې وړاندې د یادو کمیسیونونو مشرانو او کمشنرانو ویلي چې دوی د 15 کلنې کاري دورې لپاره ټاکل شوي او څوک یې د لرې کولو صلاحیت نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ په دې ډول د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي د کمیټې له جوړښت څخه هرکلی کوي، وایي چې په دې ډول سره مدني ټولنو ته هم په کمیټه کې مناسب حق ورکړل شوی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان په څه باندې 200,000 هکتار مځکه نشه یي مواد کرل شوې دي. د افغانستان په شمال زون کې د ختنو سازمان د معلوماتو پر اساس اوس مهال ټول هیواد کې څه باندې 80,000 ټنه خالص نشه یي مواد د افغان او بهرنیو قاچاقونکو په زیرمتونونو کې ساتل کیږي. مجیب رحمان حبیب زی په ریپورت لري.
په شمال زون کې د ختنو سازمان په افغانستان کې د افغان او بهرنیو قاچاقبرانو په زیرمتونونو کې د څه باندې 80,000 تنه مخدره توکو له موجودیت څخه خبر ورکوي. د ختنو سازمان مشر قادر مصباح وایي چې په هیواد کې موجوده ناامنی او د مخدره توکو په قاچاق کې د بهرنیو نظامی سازمانونو مداخله سبب شوی چې ورځ تر بلې د مخدره توکو په قاچاق کې زیاتوالی رامنځته شي. مصباح وایي چې د هیواد د 9 شمالي ولایتونو په 40,000 هکتار ځمکه کې د مخدره توکو کښت شوی دی، چې له دې جملې په بدخشان که تر ټولو ډیر مخدره توکي کارل شوی دي. د هغه په خبره چې بغلان، فاریاب او بدخشان ولایتونو کې نسبت بل هر شمالي ولایت ته مخدره توکو کښت زیات تر سره شوی دی. د ختنو سازمان د تحقیق پر بنسټ چې د روان کال په ترڅ کې د بلخ ولایت په 15,000 جریبه ځمکه کې چرس کارل شوی، چې نسبت تیر کال ته 15,000 جریبه زیاتوالی ښیي. مصباح د مخدره توکو د کښت او قاچاق په اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 200,000 هکتار زمین در کل افغانستان
دی. وایي چې د افغانستان په څه باندې 200,000 هکتار ځمکه کې مخدره توکي کښت شوي دي، چې په دې جمله کې ننګرهار او نورستان ولایتونه نه راځي او لا په دې اړه سروې نه ده ترسره شوي. په 1400 کلونو کې په افغانستان کې مخدره توکي کښت او قاچاق شوي دي. اوس په زیرمتونونو کې 80,000 تنه مخدره توکي موجود دي.
جهان افغانستان تغذیه بکنه.
نوموړی د ملګر ملتونو د سازمان او افغان دولت راپور کوم چې ښایي د افغانستان په 1,400,000 هکتار ځمکه کې د مخدره توکو کرکیله ترسره شوې دا راپور ناسم بولي. هغه زیاتوي چې د ختنو د سازمان د تحقیق پر اساس چې په روان کال کې د هیواد په څه باندې 200,000 هکتار ځمکه کې تریاک کښت شوي دي او د یادو شویو مخدره توکو په کښت او قاچاق کې ناتو سازمان ته د مربوطه هیوادونو پوځي کړۍ هم لاس لري. مصباح په دې باور دی چې د مخدره توکو په کښت او قاچاق کې محلي محلی زورواکی د دولت مخالف واستوال په حکومت کې فاسد چارواکی له بهرنوی هیوادونو نظامی سازمانونه هم لاس لري. د قشق پاړه باید ووایم چې پکې د نړیوال سازمانونو غړي د دولت مخالف واستوال او د دولت فاسد چارواکی هم پکې لاس
لري داخل هست.
د خاتنو سازمان وایي چې تر دمه 4 میلیون افغانان په مخدره توکو روږدي دي او د وخت په تیریدو سره به شمیر لا نور زیات شي. یاد بنسټ د مخدره توکو د کښت کموالي او د یادې پدیدې سره د مبارزې په مقصد د ملي یووالي حکومت ته د یوه محلي کنفرانس په ترڅ کې ځینې تګلارې هم مشخصې کړې چې د مخدره توکو سره د مبارزې په قانون کې تعدیل، د تریاک کښت د بدیل ترویج او د مخدره توکو سره د مبارزې پر ستراتیژۍ بیا کتنه په دې تګلاره کې شامل. مجیب رحمان حبیب زای آزادی رادیو مزار شریف.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو او د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف پلاټه کې او آزادی او اوریدونکو اونیس پروګرامونه اوري. خو اوس قسیم سولمل درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وایي په هیواد کې شته ناامنۍ او د بریدونو دوام د افغان ځواکونو د ناکامۍ په معنا نه ده. محمد اشرف غني تېر ماښام د پوځي محصلینو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې ښایي په راتلونکي کې هم د غورماچ او موساکله په څېر ستونزې وي، خو د دې مودې دوام ډېر لنډ بولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد په ټولو قول اردوګانو کې د سختو محاربوي احضاراتو سپارښتنه کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت وایي د افغان طالبان یو بل لوړ پوړی مشر طارق هغه په تور لست کې شامل کړی دی. د فراه ولایت په څو ولسوالۍ کې د طالبانو د ګواښونو په نتیجه کې د نجونو او هلکانو ښوونځي تړل سوي او زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د دغه هیواد استخباراتي کارکوونکو روان کال شل تروریستي پلانونه شنډ کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت په سوریه کې د دوی د سرتیرو وژل کېدل ردوي. وړاندې داسې راپورونه خپره سوي وو چې ګڼې درې روسي سرتیري په سوریه کې د جګړو پر مهال وژل سوي دي. پینټاګون وایي مسکو او واشنگټن یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به د سوریه په هوایي حریم کې د پیښو خطر کمیږي. او د اوکراین حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بلتون غوښتونکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د دونیتسک سیمې د جګړې له لومړۍ کرښو څخه یې د ټانکونو او سپکو وسلو ایستل پیل کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه امدی کې ربان ورځ تیر شي او ناهیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یک سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه کې باور چې د کندز ولایت یو سیدونکو وایي چې د بي سرحده ډاکټرانو پر روختون هوایی بمباری کې ټپي پلار وژل شوی او دا اوس د مرستې غوښتنه کوي.
زما نوم نوروز خان دی، تورباز خان زوی یم. زه خپل کوچه ما تذکره مې د کوچیتوب ده او په کندز کې مې د پلار اوخی و هلته یې مځکه ده جایداد یې ده. نو پلار مې سي و هلته یې دقاني کوله، کوم شپېته جره به مځکه یې په دقاني اخیستې وه. همالته زمونږ کور همالته و.
مشکل څه شی ده؟
مشکل زما دا ده چې دغه تیرو جنګو کې مې پلار زخمي شو، بیا شفاخانی ته وی وړ هلته زه خپله نه وم، مسافر وم، کابل کې وم. دا په حویلی کې زخمی شو د خپل کور کې. نو بیا د مونږ د پلار اوخې چې کوم و، د اوخې کوم زامن چې و، د ما د ترور زامن، هغه دی واخیست شفاخانی ته روغتون ته یوړو، د دې سرحدو ډاکترانو روغتون ته یوړو. هلته چې یوړو یوه ورځ هلته بستر و، په دویمه ورځ نه پوهېږم په درېیم د اکتوبر و که څوم باندې چې کله ناټو هوایي بمباري وکړله د سرحد ډاکترانو په روغتون باندې، نو په هغه کې د خپل ځان ژوند له لاسه ورکړ.
پلار دې یعنی ووژل شو په دې بمباری کې؟
دې بمباری کې ووژل شو. نو متاسفانه زه چې خبر شوم ډېر ودردېدم پې. نو هلته یې تدفین او تجهیز مالته وشو. نو هغه ځینه دا کډه مونږ نماد فروزیان و آغو پا امکاری سر ما کرده انتقالو که کور پامیل می مثلا دی کور سامان دیو پا امکاری زور آغلم کابل تا کابل که نما یو خپلوان ده چاراسیا بولوسالی کې یو کور ماته فراهم کو وایدل ته کې وسه
اوس چاراسیا کې وسه تاسو وس غواړی
زه غواړم چې ما سره سیاسري دي کور کې نو د سي دي مونږ د کور خرچ بل ان موږ خپل روسي دي کور خرچ په غاړه درلو د کور خرچ تمویلو نو هغه خپل د ما پاتسو اوس یو ځای ما نور سیاسري زه دا غواړم چې ما سره همکاري وکړي خصوصا د امریکایان یا خارجان
تاسو سره همکاري وکړي یعنی په څه معنی
ما فرادیو مو اوریدل چې د خارجان غواړي د کورنوي سره نقدی کومک یعنی پیسې ورکړي او کورنوي ته چې قربانیان یې له لاسه ورکړي په دغه حادثه کې نو زه دا غواړم چې دوی نقدیه کومک دغه خبره رښتیا وي او نقدیه کومک کوي نو له ما سره نقدي کومک باید وشي
تاسو څو خویندې ورونه یې
زه یوازې کور بل نه لرم زه یوازې یم
او څو کسه د کورنۍ غړي یې
د کورنۍ غړي 15 کسه یې
تاسو یې پلار وظیفه څه شی وه
وظیفه د قانون
ښه یعنې خپله ځمکه درلوده
خپله ځمکه نه وه بلکې دا ځمکه د ما د ترور د مېړه وه نو کوم شپېته جربه دکاني په غاړه درلوده او له دغې دکاني له لارې یې د خرڅ پوره کوو
پلار هم څو کلن و
پلار مې شپېته کلن و
بالاخره اوس څه غواړي د حکومت نه
زه صرف یوازې دا غواړم چې اوس خو کور خو هغه ده پلوانو مې دا همکاري وکړله چې کور یې راته راکړ نو یوازې نقدي مرسته ده که وکړي مونږ سره نقدي مرسته وشي نو دا به ډېره ښه وي
تاسو مالونه او کډه او شیان په قندوز کې پاتې کې راوړیم دي
سامان قندوز کې پاتې ده د کور ډېر سامان مونږ قندوز کې پاتې ده یوازې داسې سپک شی ځان سره راخیستی ده دلته چې زه راورسېدم کابل ته نو ډېر داسې متدینو خلکو همکاري مو وکړله
مونږ دغه ستونزه پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت له وزیر وایس برمک سره طرحه کړه برمک صاحب مهرباني وکړئ تاسو ووایئ چې اقدامات هم د دوی په اړه څه دي
تروسه چې مونږ کړی ده د قندوز د بې ځای شویو خلکو په ارتباط په تېرو 14 ورځو کې هغه سروې چې په ټول کابل کې شوې ده مونږ تروسه 2000 فامیلونه تثبیت کړی دی چې دوی مستحق دي کومک او مرستې لپاره هغه فامیلونه چې تروسه تثبیت شوي نه دي بیا په وزارت مهاجرین او دولت مهاجرین افغانستان د افغانستان حکومت هغه مسؤول ده هغه په د چلستون د باغ بابر څنګ کې هغه موقعیت لري داسې فامیلونه کولی شي یو دوه نماینده هلته به ولګي او یو درخواستي دوی ته به ورکړي چې مونږ د دومره فامیلونه اوس په دې منطقه کې اوس موقعیت لرو ځای په ځای او درخواست کړي چې دوی به سروې شي چې دا دوی درخواستي وخت تل مونږ خپل سروې ټیمونه لرو تیار بیا دوی نشانی و آدرس به واخلو زمونږ همکاران واخلي هلته بیا تیمونه لګیي یا تیمونه هلته سروې کوي سروې چې شو بیا هغه مواد غذایی او غیر غذایی کومکونه چې په سیمه مون سره شته بیا هغه بل تیمونه دي چې بیا کولی شي چې هلته لاړ شي او دوی ته وایي چې بلنه ورکوي چې یو نقطه چې هلته دوی مواد توزیع کوي بیا دوی ته کمک کوي زموږ میکانیزم
انداز خو برمکس د دوی مسله فرق کوي دا یو کس ده چې پلار د بیساره د ډاکټرانو په شفاخانه کې په بمبارد کې وژل شوی دی آیا دغه کسانو سره داسې د مرستو کوم پلان شته
پلان په موږ خو د حکومت له خوا نه هغه پلان چې موږ لرو او هغه ابتدایي مرستې چې دوی ضرورت لري په دې خاطر چې اوس دوی خو ټول بې ځای شوي دي خپل ټول سرمایه او کور او ټول هر شیان خو اوس په کندوز کې ټول پاتې شوي دي هغه پلان چې امریکایان کې داسې یو پلان لري چې غرامت ورکړي د خلک ته چې په شفاخانه کې کار کوله او متاسفانه شهیدان شوي دي هغه تر اوسه د حکومت امریکا له خوا نه او د سفارت له طریق نه موږ تر اوسه کوم اطلاع او خبر اخیستل نه دي خو که په آینده کې داسې یو کاری بیا حکومت افغانستان دوی سره همکاري کوي چې هغه خلک د خلک هویت او کار کولو په هغه شفاخانه کې باید تثبیت شي په هغه پروسه کې موږ خپل حتما نقش لرو او پروسه تعطیل کوو که داسې یو مسله وو حتما خامخا دوی هم انشاءالله فکر کوم چې خبري کې صدف وه
نو دا خو اوس دا کس اوس چاراسیاب که دی دوی څه وکړي تاسو سپارښتنه دوی ته څه ده چې دوی کوم
څه سپارښتنه دوی ته دا ده چې یو نماینده باید وزارت مهاجرین ته مراجعه وکړي هلته زموږ د همکاران شته او د ریاست پاسخ بالا اضطراری د وزارت مهاجرین هلته د رئیس نوم صبار ده صبار هلته نور خلک چې په کابل کې اوس په دې حالت کې قرار لري دوی مراجعه کوي هلته خپل عریضه ورکوي درخواست بیا موږ سروې تیمونه لرو خپل تیمونه لیږو ساحې ته هر په هر موقعیت خوست خلک موقعیت لري بیا چې سروې شو دوی ته یا بله تیمونه وایي چې هلته ځي کومک او مرستې چې زموږ په هغه پلان کې ده دوی ته ورکوي که داسې نه وو دوی ته بلنه ورکوي په یو موقعیت ده چې د توضیح د کورتو د توضیح شروع دي بیا دوی ته وایي چې په دې منطقه کې راشي چې خپل هغه مرستې کومک حکومت آماده کړی ده دوی ته توضیح
کوي. یعنی دوی ته ډاډ ورکوي چې حتماً به دوی سره مرسته کېږي؟
بله بله سل فیصد.
څومره کورنۍ سره دغه مرسته شوې؟
بیا مهم نه ده کېدای شي لس کورنۍ وي دولس کورنۍ
نه. تر اوسه څومره کورنۍ سره دغه مرسته شوې؟
دوه زره کورنۍ تر اوسه مونږ سروې کړې ده دویم د کومک دپاره مستحق دي او تر اوسه پورې د درې سوه فامیلونو دپاره مونږ بشري مرستې دوی ته توضیح کړې ده. نن ورځ اوس تاسو سره خبرې کوم شپږ سوه فامیلونو دپاره پرون مونږ تصمیم ونیل چې دوی ته هم باید کومک توضیح شي.
او برمک سیب کور ودان جوانده و سی دیره میره بانی او رازم پخیر تاسو هم کولی شیخ پلیستون زی لمونگ سر شریک کلی زمونگ دی تیلیفون شمیره دا 0229 290 0
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو دا جوان لوره بدلولی شی راپور مونگ در کوو قضاوت پخبله وکری
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
ازادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید نو ډیر به مونږ زندوم ستاسو ټلیفوني پیغامونه به په ګډه وورو البته دا اونۍ پر مختلفو ستونزو ستاسو ژغونه ثبت شوي دي خو لومړی به د هغو دوستانو پیغامونه وورو چې د لارو د بندېدو څخه شکایت کړی او وایي د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي.
سلام علیکم. نور محمد ولی هم د هلمند ولایت تماس نیولی ده. د چارواکو مې دا غوښتنه ده دا سړکان دا د کندهار او د کابل سړک چې بندې دلته مریضان ولا راته پراته دي په ولا کې ولای سي دي دا چارواکو مې دا غوښتنه ده چې دا سړکان خلاص دا سړکان چې نن دا درې ورځې باندې په ولا مریضان هغه چې په کورو کې راته پراته دي که موږ راتلای سي دي غزنی شي کندهار ته خدای په امان.
موږ دګزو د ولسوالۍ لار بند ده زما ولور مقامات ته دا ارزو ده چې موږ دګزو د ولسوالۍ د لارې غم وخورل شي.
سلام علیکم عزیز لاده چې مزوی له ولایت زابل ولایت چې مزوی له ولسوالۍ خبره کوم ازادي راډیو پروګرام دې خدمت دې خوښ دی او د ازمر کم روټ دې چې مزوی له ولسوالۍ ته زابل ته ولایت ته پوری خراب دی موږ حکومت دایله کوو دا روډ برا جوړ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدشر روزګان ولایت چې تاسو ته ورسولی چې په پیغام پریږم موږ ورسولی چې سړکان لري او خامخا د تلکان چې موږ دا غوښتنه کوو تلکان جوړ.
السلام علیکم د کندهار ولایت څخه خبرې کوم د کابل کندهار لاره د درې ورځې کې چې بند ده هیڅوک یې پاک رښتیا خبرونه نه وایي نو خبر نه لرو. السلام
هیله کېږي زموږ دا پیغام جدي او ډېر زر نشر کړی است له څلور ورځو راهیسې ته د مکور په ولسوالۍ کې د کابل کندهار په لویه لاره باندې خلک بند پاتې دي او تقریبا په زرګونو خلک دي دا د چایګان په کلیو کې ګرځي او په کلیو باندې ډوډۍ خوري او تقریبا لکه فکر شي کې نو هیله ده چې حکومت او مسؤول چارواکي د دې خلکو غم وخوري.
السلام علیکم ولی احمد هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم ټول خلکو ته دا خواهش په روزګان د غزنی لارې ډېر څنګه بند کړل دا درې څلور ورځې کېږي چې لاره بند ده مریضان په کورو کې راته پراته دي نیمه دوه نفرم تللي دي نفرونه په ولا په لار کې پساو پاتې دي لکه لا ته لاره بند ده بیا ته شاجور له شاجور بیا ته غزنی ته ولایت پورې دا لار بند ده موږ ټول خلکو چې دا خواهش لرم روزګان ته په خپل همت باندې خپل همت وکړي دا لاره د اخلاص کې روزګان دا پرې دي پنجابیان راغلي دي ټول خلکو چې دا لاره د اخلاص کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منم غاجان دی ایمن ولایت ناوی ولسوالی سنیاڑی کنی ولید مستغام دغلی چې د ناوی ولسوالی طرف جوړتي. السلام
ولی السلام علیکم حکمت لاند زابل ولایت تصور ولسوالی د مرزو دکی زدن ولپول چارواکو صدا هیله لرم چې د کابل او کندهار لویه لار طالبانو تړلې ده او باید خلاص کړي. والسلام.
السلام علیکم. محمد وجی احمد یلمندی ولایت تماز نیولې ده. یما دی ولپول چارواکو دا غوښتنه ده د پاکستانی دوای راجی دا ایوانی دوای دی انساني دوای دی یو ولاکه کار کوي چې غټو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دا باید باندې شي. خدای پامه.
السلام علیکم. آزادی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم عبدالغفار شکمل د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ خوشحالۍ سره په تماس کې یم. که ته هم زموږ ستونزې وشتري دي یا هم کلنګه یادونه غواړم چې زموږ ستونزې په میوند ولسوالۍ کې د اوبو د نشتون ستونزه ده چې دا باید حکومت ډېره ژر باید حل کړي او موږ ته وګرافي دی ځکه چې موږ د افغانستان اقتصاد هغه سره زراعت ولاړ دی او موږ د افغانستان اقتصاد د ملا چې زراعت جوړي نو چې په یو هېواد کې یا په یو ولایت کې یا په یو ولسوالۍ کې زراعت نه وي نو د هغه ولایت یا د هغه ولسوالۍ یا د هغه هېواد اقتصاد به په ډېر ژور حالت کې وي. نو موږ د حکومت څخه جدا دا خواهش کوو چې باید موږ ته د اوبو ستونزه ډېرې په ژر را حل کړي. والسلام. مننه.
وعلیکم السلام. د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه مو د یو اوریدونکي شکایت واورید چې د اوبو د کموالي په اړه یې موږ ته راستولی و. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، افغانستان یو کرنیز هیواد دی، ډېرې پراخې زراعتي مځکې لري، اوبه هم لري، خو باید د اوبو د رسولو په برخه کې لا ډېر کار وسي چې د کرنیز سکتور مو ښه وده وکړي او اقتصاد مو پر پښو ودرېږي. که تاسو زموږ خبرونې تعقیب کړې وي نو شاید دا به مو اوریدلی وي چې په خپل ولسمشر اشرف غني هم د کرنې سکتور ښه وده د هیواد نه یوازې اقتصاد ته بلکې د ثبات لپاره ګټوره بللې ده. ولسمشر دا خبرې په کابل کې یوې غونډې ته کړې دي. نو غواړم چې دغه ژغ بیا په تکرار ډول تاسو ته خپور کړم.
زراعت بنیاد ثبات افغانستان است. بدون یک زراعت پیشرفته، یک زراعت فعال، ما مسئولیت داشته نمی باشیم. هدف اصلی استراتژی ما چیست؟ به سه ساده. از یک مملکت وارداتی زراعتی باید به یک مملکت صادراتی زراعتی بدل شیم.
لکه څنګه چې ولسمشر هم د دې برخې پر اهمیت ټینګار کوي، نو موږ او تاسو ټول دا هیله لرو چې دغې برخې ته هغه څه چې ضرورت او اړتیا یې سته پاملرنه وسي. د همدې بحث په دوام غواړم د ځینو نورو دوستانو نظرونه او شکایتونه هم در واورم چې یا په خپل بزګر دي او یا د نورو بزګرو لپاره د کرنیزو چارو په برخه کې اسانتیاوې غواړي او له حکومت غوښتنه لري چې دوی ته اړین اصلاح شوي تخمونه ورکړي تر څو دوی وکولی سي خپل مځکې سمسورې کړي او ګټه ټول ملت او ټول افغانستان ورسوي. دا تاسو او دا هم د دغو دوستانو پیغامونه.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم. محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی چې د زراعت پر برابر یا د بزګر پر برابر باندې خبرې کړې دي، محترم د جراوت ولسوالۍ کې د اقرب د اولې څخه غنم شروع کیږي، دوی هغه وخت کود او سره د بزګر ته څه ناڅه ورکي چې هغه تر وخت تیر وخت غنم کړه سوي، یعنی کښتونه کړه سوي، دوی راوي هغه یا وړه کې یا خرڅ کې رقم شي. نو موږ د ډاکټر صاحب اشرف غني څخه هیله کوو که چیرې چې د بزګرو سره مرستې کېږي تر داسې وخت زمان دي وسي چې د دلاوت ولسوالۍ کې کښتونه نه کړه سوي، غنم نه کړه سوي، معنا دا د کار تخمونه هغه تخمونه جراوه شي. دا جراوت د روزګان ولایت یعنی د ټول افغانستان ولایت ته یو روزګان نه سم د ټول افغانستان ولایت ته چې بزګر خپل پښو ودرېږي او د پاکستان د احتیاج مر خدای خلاص کړي. دا وروته نو موږ د ډاکټر صاحب څخه هیله کوو چې ډاکټر صاحب محترمه که چیرې د زراعت پر برابر باندې د بزګرو سره تمرستې وکړي، کومکې سري کومک وکړي د کودو او یو ګوري کور پور کور په 15400 کارداري دی راغوت په ولسوالۍ کې اوس خرچې چې هغه سهم نه. نو موږ د ډاکټر صاحب څخه هیله کوو که چیرې چې د بزګرو سره کومک کوي او د افغانستان اقتصاد پر پښو دروي د بزګرو سره کومک وکړي چې نه به تریاک وکړي نه به شی وکړي د کیمیاوي سره یعنی غنم دغه کود دا راوړه بزګر ته وویشه په تراخه پیمانه باندې. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت
مرزوی در ورسوالی نا تاس را پر تماس کنید در پیغام تاس از پریدم زرد مو غارش در ریحان و منزل و پنبه مختصی خنخ بانده رانی سیوه خرد که تاسی مو با ککنار و نکرو و سلام بخیر کنید
و رو از ایمان ولایت تزه و نارتراج بخبر کنم تازادی را جو طول کرکون که وردم که سرمونه هم رضا سلام ما دا روی جمهوری و خبر واقع دا چوال زراب تا واده ورکو پا ایلمان ولایت که خدا شده چی تاز تا خلق طول تا خپل دا مزکو اغا مالیه چی دا دولت تا رضا هم اغا مالیه پا کنون تایل کرن و زراب دا تنگ ولایت اغا مزکو خپل پر سر کری که ترشیش پا کریم اغا اختلا خوش شده
نامش خدا غوارنو چی دا غوشی چی
دوستانو استاسو راغلی پیغامونو د کرنې په برخه کې د دې خبره کړه دا چې حکومت افغانستان د کرنې سکتور د لاشه کې دوه خبره کوي نو دا پوښتنه مطرح کیږي چې په خپل حکومت په دې برخه کې کومه اسانتیاوي رامنځته کړي دي او دا سکتور څنګه وده کولای شي زموږ همکار قسیم سولمل د کرنې برخه د یو کارپو عبدالقادر جیلانی سره په همدې اړه مرکه کړې او د کرنې په برخه کې د حکومت هڅو په اړه پوښتنه لیدې راځي ته د مرکه مهمه برخه په ګټه سره وورو
بل شک چې زراعت او مالداری زمونږ د اقتصاد یو اساسي برخه ده لیکن حکومت یوازې شعارونه ورکوي او هغه څه چې د زراعت لپاره اړین دي مهم دي په هغه باندې هیڅ کار نه کوي تاسو ګورئ ډیری خبرې مونږ د تیرو د دیرشو کلونو مونږ اورو درې لسیزې په همدې خبرې کېږي چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی لیکن زما نظر مختلف دی زه وایم چې نه افغانستان هیڅ کله زراعتي هیواد نه دی مونږ د قانون لرو هغه په خپلو ځمکو کې کار کوي همدغه یو دوه جریبه یو جریب پټی او لس جریب پټی لري په همدې باندې کار کوي مونږ هغه وخت افغانستان ته زراعتي هیواد ویلی شو چې مونږ امکانات ولرو زمونږ په زراعت سکتور کې امکانات په نشت سره برابر دي زمونږ سوداګرو ته تخم د مختلف تخمونه په خپل وخت سره نه رسیږي او د میوو د ساتلو لپاره د ترویج لپاره هیڅ کوم کار نه کیږي او خپل حتی د ترویج عمومي ریاست چې په زراعت وزارت کې دی په دې برخه کې هیڅ نه لیکلي نو زمونږ زراعت یوازې انفرادي شکل باندې انفرادي شکل لري یعنی هر دیقان چې هغه خپل ځمکه کوي یا د چا ځمکه په پیسو باندې یا مزدورې باندې نشي وکړي نو دغه شکل مونږ لرو د زراعت کچيري زمونږ زراعت اساسي کار وشي تازه میوه خو ساتل شي تخمونه توزیع شي او دهقانان و هسيږي چې د کوکنارو په ځای باندې میوه د کوکنارو په ځای باندې غنم جوار دا وکړي نو دا به ډیر ښه محصولات وسيږي
او هر کال زمونږ بله مشکل هم ده چې زیاتره بزګر وایي چې هغه زراعتي یا کرنیز محصولات چې دوی لري هغه نسی کولی د دوی هغه کلنی خرڅ پوره کړي نو بنان دوی مجبور کیږي چې د تریاکو کرل تل
نو همغه خبره ده یعنی دا په دې معنا ده چې حکومت څه نه دی کړي اوس هغه خلک چې په لرو پرتو سیمو کې کوکنار کوي ځکه کوکنار نغدې پیسې دي کوکنار اخلي او بازار ته باسي تور بازار ته تورې پیسې لاسته راوړي او هغه پیسې چې توري پیسې لاسته وړي نو هغه ته دهقان او بزګر ډیر خوشحالي کې نسبت د هغو پیسو ته چې هغه ورته یو کال یا یو سیزن یو فصل ورته منتظر وسیږي او بل اخره خریدارونه لري تاسو ګورئ څوک چې جوار کوي هغه ټول پټای شي دوی کوي مثلا یو جری پټای کوي هغه ټول محصولات لاسته نشي راوړي په دې کې تر 15 سلنه پورې ضایعات لري نو دغه خلک زړه کوي کچیر د حکومت دې ته متوجي شي او دا مسله توجی کینو په هغه صورت کې دغه مشکل حل کېدل شي زمونږ هغه بزګر چې هغه مثلا جوار کوي وربش کوي یا نور محصولات کوي چې هغه ډیر سدنه بیر تلاش تر وړي ګټه لاس تر وړي متاسفانه چې دې ګټه لاس تر وړي نو نور لارو نه دی استفاده کوي نو حکومت ته زمونږ په تیرو کلونو کې مشوره هم داوه چې زراعت سکتور ته خاص توجه وشي په ډیر ډیر سرمایه گذاری وشي ترسو په تازه سبزیجاتو کې افغانستان خود کفاشي مونږ ډیر ښه تازه میوه لرو چې د نور هم ترویج ورکو نور هم انکشاف ورکو او هغه سوداګر چې ګونډي وته زمونږ زراعتي محصولات صادروي دا زموږ لپاره ډېر ګټور دي.
جیلانی صاحب، یو بله مسله چې ولسمشر په غونډه کې یاده کړه، هغه دا و چې حکومت باید هڅه وکړي او افغانستان باید د یوه کرنیز وارداتي ملک څخه په صادراتي کرنیز ملک باندې تبدیل سي. فکر کوي موجوده امکاناتو ته په کتو او دې ظرفیتونو ته په کتو څومره امکان لري چې افغانستان واقعا وکړی سي دونه کرنیز محصولات تولید کړي چې نه یوازې دا چې خپلې بس سي بلکې په بهرنیو هیوادونو ته هم صادر کړي؟
دا هیڅ امکان نه لري په دغه ډول پلانونو باندې. دا کوم پلانونه چې دغه د ملي غفلت حکومت لري، د دې لپاره باید مشخص پلانونه وسیږي. او هر کال چې زمونږ زراعتي محصولات ښه شوي دي، په هغه کال کې زمونږ کورنی عواید هم بهتر وي، په هغه کال کې زمونږ اقتصادي رشد هم بهتر وي. نو زمونږ غوښتنه همدا ده چې حکومت باید د زراعت سکتور ته خاص توجه ولري.
د عبدالقادر جیلانی مرکم واورېده. د همدې سره د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسېدی. مخکې تر دې چې د خدای پامني وکم، غواړم ووایم چې دا خبرونه تر ډېره ستاسو د ستونزو د اورېدو او له چارواکو سره د شریکولو په اړه جوړه سوې ده، او موږ هره اونۍ ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته انتظار یو. ستاسو هغه پیغامونه چې سم کیفیت لري او تر ډېره پر ټولنیزو موضوعاتو وي حتما خبرېږي. نو د خبرونې په پای کې شمېره درته اعلانوو، در سره ویلیکئ او پر همدې شمېرو خپلې ستونزې موږ ته واوروئ. تر بیا مو پر خدای سپارم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جانان وطنا افغان وطنا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا. گلالی گل گل زوانا اوینو لمبے دل ستا گل غٹے تن کی تن کی معشومان بے وقت اور جدل بگل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، بگل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا. نسلنا گلالی نسلنا لوی پبارو دو کشل ددر دو منے دو وفارنگنا توی پبارو دو کشل، دہر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا، دہر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا، ستاد وجو دورنا ستاب دخمن پورشا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانان جانان وطنا وطنا افغان وطنا احمد شاد خوشحال خان زامنو چغمی اور ایکنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا سادو وچ دور نا اپ دشمن پورشا سادو وچ دور نا اپ دشمن